از خبر اینجا در استودیوس سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته هرکلک او په دې خبرونه کې به په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو په اړه اوریدونکو ته ریپورت وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره ترکمنستان ته د ملي امنیت د سلاکار د وروستي سفر په اړه مرکه ولرو. نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومول په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډیمستورا د وای د سوریه د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدې. او د تاجکستان ولسمشر خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون یو لسګونه وسلوال چې 15 تنه بهرني اتباع وو وژلې دي. ویل کېږي چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس تنه ملکي وګړي د مخالفینو له منګولو خوشي شوي دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 تنه ټپیان شوي، 12 تنه ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړی. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم استانګزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د اعلامیه له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي یېن مرسته وکړي. د چین لوی درسته د توریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د مبارزې استاینه کړې ده او پر امنیتي مسایلو سربیره په نورو برخو کې هم له افغان دولت سره د مرستو او همکارۍ ژمنه کړې ده. چین وړاندې هم د افغانستان د ناامن چین وړاندې هم د افغانستان د ناامنۍ له کبله اندېښنه ښودلې ده او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف له افغانستان سره مالي مرستې کړې دي. د چین لوی درستیز داسې مهال پرون په یوه ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپل پالیسي له ترکمنستان سره شریکه کړي. افغان دولت وایي د ټاپي پروژې په ګډون به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان لوري ډاډ ورکړی چې له دې پالیسۍ به ملاتړ کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان دولت سره شریک کړي. ښاغلي ورزنګ زیاته کړه چې افغان دولت د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته سفر کړی دی. اوتریش وایي د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. اوتریش په پام کې لري اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې کمپاین پیل کړي. د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد به د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په 5 لویو ښارونو کې د پوسټرونو د جوړولو دغه راس پر سر باندې زور افغان ویپاڼو، ټولنیزو شبکو، ټلویزیونونو او هم په ورځپاڼو کې د هغو اعلانونو لګښتونه پر غاړه واخلي چې افغانان د اروپا له تګ څخه منع کوي. اوتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو څخه وغواړي چې له دغه هیواد د هرکلي تمه ونه لري. اوتریش جرمني ته تر رسېدو دمخه د افغانستان په ګډون له جنګ ځپلو هیوادوالو څخه په ګډون له جنگ ځپلو هیوادونو څخه د کډوالو وروستی تمځای دی او د کډوالو د جذب له کبله د اروپا اتحادیې او بشري حقونو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. تیر کال دغه هیواد ته د 90,000 پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه رسېدلي چې څلورمه برخه یې د افغانان وه. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای د یوه ځای پر ځای سوي مین ښکار سوه. کیری وایي پاکستاني سرتیرو د دغو دوو کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي دغو وژل سوو امریکایانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس آی ای ډي لخوا تمویل کېده چې د کار پر مهال یې موټر پر شخصي مین برابر سو. د پاکستاني چارواکي وایي په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي خو هویت یې نه دي ښودلي چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکي وو که نه. د جمعیت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې سوې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی دی. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخول په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی و. خلک په راولپنډي ښار کې د ممتاز قادري د درناوي لپاره راټول سوي و. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال سوه. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنی په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي وو. دغه راز په دوو ښارونو کې د دولتي ودانیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل سوي وو. قادري د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول سو او د دې لامل سو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. ممتاز قادري د 2011 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب علي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی وو وواژه. قادري سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلی دی. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحمان پرون د حکومت په یوه غونډه کې وویل چې بې واورې ژمی او لوت وخته مخکې پسرلی راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د ده په خبره د خوراکي موادو ذخیرې ګواښي. دا امورو د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډېره خپلې ځمکې پرې خړوبوي. اوس مهال ازبکستان او ترکمنستان دواړه چې تر تاجکستان وروسته له دغو اوبو څخه ګټه اخلي شکایت کوي چې د امورو د اوبه بسنه ورته نه کوي. د خبرونو پای.
سمغغلا ازادې رادیو ناوړی خبرونه و چې سید کمال شاه عارف تر واورول. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمغو په ازادې رادیو ډاٹ کام کې موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفانو نیول شوي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د ملي امنیت سلاحکار له ترکمنستاني چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. په دې ترڅ کې به د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره د یوې مرکې هڅه وکړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غوښتي د بشري حقونو د درناوي په خاطر دی له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند نه کوي. خو د مقدونیا ولسمشر جورج هیوانوف وایي دی به د دې کال تر پایه پورې د خپل هیواد پولې په بشپړه توګه د کډوالو پر مخ وتړي. افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غیرامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده چې د دې شورا دندې به څه وي په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي او که نه. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي هم له یاده مه باسئ. افغان چارواکی وایي په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوي او دوی ادا کوي چې مخالفو وسلوالو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ویل کېږي افغان دولت اوس تر ډېره دې ته پام کوي چې تېرې تېروتنې تکرار نشي او نیول شوي سیمې وساتلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته
دوی ده هغه عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونۍ رئیس پیل سوي او اوس پای ته رسیدلې دي، د قوشتېپه در زاب او هم د خواجه ناموسه ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
وجود مخالفان پاکسازی شدن.
ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د شغل ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دی اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم وه. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
هفتاد نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي، نږدې څلوېښت تنه یې ټپیان دي او یو سل شل تنه له دولت سره یوځای سوه. په لومړۍ ورځ چې په قوشتېپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی دېرش تنه ووژل سوه چې څلور پکښې ازبکستانیان وه. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي وو، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د شغلې دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تېر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلا مشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې، خو د شغلې ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکښې پیل سي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ ترکمنستان په پلازمېنې اشخاباد کې د دې هیواد د دفاع وزیر او د امنیت د شورا له رئیس او همدارنګه نورو چارواکو سره کتلی دي. دا چې ترکمنستان ته د ښاغلي اتمر په سفر کې په کومو مسلو خبرې شوي دي، همدا اوس سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د تلیفون په تماس کې دی. غورزنګ صاحب، سهار دې په خیر. خبرونې ته ستړی مشي، لومړی خو درنه مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. د ښاغلي اتمر د سفر په اړه راته ووایي چې ترکمنستان ته یې د سفر اهداف څه وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د اړیدونکو ته ټولو هیوادوالو ته د سلام په وړاندې کولو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر په ترکمنستان پلازمېنه اشخاباد کې د خپل ترکمنستاني فعال او د دفاع وزیر او همدارنګه د سره هیواد د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت د چارو وزیر او د سرحدونو د چارو وزیرانو سره مجلسونه درلود. په دې جلا جلا غونډو کې د افغانستان او ترکمن پر امنیتي او اقتصادي همکارۍ باندې خبرې وکړل. د ملي امنیت ټینګار وکړ چې د افغانستان سره د اقتصادو په برخه کې د ترکمنستان مرسته او همکاري او د هغې ادامه مهمه ده، او د ټپي وژې په شمول د اورګاډي پټلۍ چې د اندخوی داخلي څخه تر اندخوی رارسېږي او دا بیا اوږدېږي، د دې امنیت تامین جمعه د برق د مزي د راغځي د امنیت تامین او په خپله د ټاپي د پروژې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان دولت پر یوې امنیتي پالیسۍ باندې کار کړی دی، او دا یو هر اړخیزه امنیتي پالیسۍ ده چې د دې پروژو د امنیت د تامین لپاره به د هغې نه استفاده وشي. چارواکو د دې پالیسۍ هرکلی وکړ او ویلي چې په دې اړه به خپل پیشنهادونه او نظریات د پالیسۍ تر مرور وروسته د افغانستان حکومت ته ولېږي. د دې نه علاوه د دواړو هېوادونو د مشترکې پولې په اړه هم خبرې وشوې، پوله کې د امنیتي مسایلو په ارتباط هم خبرې وشوې. ټینګار وشو چې دا پوله باید د دواړو هېوادونو د اقتصادي همکار او د اقتصادي همکاریو د تنظیم او رشد پر یو سي پوله باندې بدل شي. او د دې نه علاوه د افغانستان سره د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو په ارتباط باندې کومې خبرې وشولې او مشخصې غوښتنې د دې حل د زیاتېدو په خطر باندې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یو ځل وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ډلو د ترهګرو د مختلفو ترهګرو ډلو په منځ کې هغه داخلي ارتباطات او شبکې خوا په نسبت ډېرې شوي دي، او دا د دې معنا لري چې دا ډلې غواړي چې سیمه افغانستان په ځانګړې توګه امنیت ته البته ګواښ وکړي. او په دې کې د سیمې د ټولو هېوادو په خاصه توګه د ترکمنستان همکاري او توجه مشترک کار د افغانستان د حکومت سره اړین دي. دا د دې خبرو اترو او پر جزئیات
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی غورزنګ. څه نورې پوښتنې هم لرلې، خو د موږ د خپرونې وخت په کمېدو د نورو رپورټونو ته ورځو. تاسو ته کور ودانۍ وایو او مننه درڅخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ چې ترکمنستان ته یې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د سفر په اړه معلومات راسره شریکول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان سره باید څه وشي؟ دا د هغې وی غونډې سرلیکو چې په دې ورسوي کې په واشنگټن کې وشوه. هغه یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او کارپوهانو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې کار کړی په دې غونډه کې برخه اخیستی وه. دوی د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت وڅېړه او د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره یې خپل نظریات وړاندې کړل. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل طالبانو او د افغانستان ګاونډي هیواد ته باید قناعت ورکړل سي چې د پوځي او تروریستي کمپاین له لارې بری ته رسېدلی نسي. جیمز کنینګهام د بارنیو چارو د شورا او د ایچ بی او تلویزیونی شبکې لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې له زور زیاتی لاس اخیستل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. جیمز کنینګهام د تروریزم په وړاندې د پاکستان هلو ځلو ته په اشاره وویل چې شک نشته چې تروریزم دغه هیواد ته تاوان رسولی دی، خو په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید نورې هلې ځلې هم وکړي.
ترڅو چې طالبان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت ولري او ووسی، نو دا تصور ماته ګران دی چې دوی به په اسانه توګه د سولې د جدي خبرو میسته راوستل شي. دا یو واقعیت دی. پاکستان د طالبانو د آزاد فعالیت مخه نیولی شي او باید ونیسي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د افغانستان ناکراری پاکستان ته هم تاوان رسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پخوانی قماندان جنرال جان الن هم په غونډه کې برخه درلوده. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه د دغه هیواد د ثبات او آرامۍ لپاره مهمه وه. جنرال الن زیاته کړه چې افغانستان د سیمې د ثبات امریکا او ملګرو هیوادونو لپاره مهم دی. په افغانستان کې د امریکا دغه دوه مهم پخوانی چارواکي دا خبرې په داسې محل کوي چې واشنگټن، کابل، اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې کوي. په کابل او اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د تیرو غونډو په نتیجه کې ټاکل سوې دغه مخامخ خبرې روانه اونۍ په پاکستان کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیره اونۍ وویل د افغانستان د حکومت د ټولو مخالفو ډلو استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه سوې ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو وړو هیوادونو استازو دا سره منلې چې د سولې د خبرو د ټولو مرحلو مشري به د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پلا مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو دوهمه پلا خبرې وروسته له دې وځنډول شوې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو.
او سم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړې.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډیر بد ایسېدل. د هغوی ناوړه چلند د ښکارې دامونو په ګډون د دوی په یادو د طالبانو له لورې پر ښځو بندیزونه او پر نارینهوو په زوره د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغسې فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورځپاڼه د خالد آصف په نوم د یوه څلرویشت کلن افغان خبرې راخیستې دي چې وایي اوسنی وضعیت ډېر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیږي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیځ یوه بله خپرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارده ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 113 میلیارده ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوي وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د 2008 میلادي کال خبر خپره کړې ده چې ویلي وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور دې هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې ځینو پوځي چارواکو په خپله اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یوه دښمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو څخه جوړه شوې چې اوس مهال څلیرش غړي لري. یوسف خان صدرانې په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. دا مې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤنیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کېږي په بېلابېلو پلمو په خطرناک او ډېر تحقیرونکي ډول معاینه کېږي. فرشته جلالزه یې نور جزئیات راوړي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کېږي. دا سازمان وای د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي به کیږي نه دی عملي شوی او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رایټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون د یو رپورټ په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وي لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د ښځو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه اونۍ په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې ښځو کې لږ تر لږه 60 تنو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوي دي. په دې ښځو کې یوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې 6 تنه په اتاق کې ورته ولاړ وو. دا معاینې د دې لپاره کېږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کېږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان علوم و فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معاینې د دې ښځو له اجازه پرته کېږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستر تیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مقدونیا ولسمشر جیورج هیوانوف له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې لار په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسېدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لندن وروسته. جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي کله چې اتریش د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو ډېر سر به ناوخته شي او اتریش به د 23,000 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر دا مرکه په هغه ورځ خپره شوه چې هیواد یې د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخه له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر څرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر څرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اتریش په اقداماتو توجیه کوي. اتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسېدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې له اتیا پناه غوښتونکو زیات نه شي منلی او د دې کال تر پایه پورې به 35,000 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي.
په ځینو ورځو مکدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مکدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د دې پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره یې د پولي تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولي تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
دوستانو، اته نیمه بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمال شارف نه اورو.
افغان امنیت ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. افغان حکومت وایي، ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپله پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. اتریش وایي، د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې خونسلګرۍ دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل سوي دي. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والي وژلی و. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړی او سپارښتنه یې کړې چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم کتلای شئ. دا رادیو لالاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خبرونو کې د FM 5.15 اوریدلای شئ. دا یادونه هم کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته خوږی د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره د مباحثه
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یاداشت کړي د ځان سره له مسؤولو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خپرې کړو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنی نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
ولایت د بغلان یم ولسوالۍ د دوشي ستونه همدا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو دا ځایونهم ټول دا د زورمندانې ونیو دو څپورې لګیا دولاریزه مې کړی ده دو څپورې ورسره لګیا یم فیس بافتاس غور بافتاس نه کېږي د دوه پېرې درې پېرې مې خطې امادهمې مداخله مې مخصوص شوی ده نه کېږي دا زورمندان ده چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي زورمندان خو دا ګجور دي دلته دومره اصلیت سم نه لري خو مګم تمام کار دلته سرچینه زه یو حاجي میاګل ده دا غلام حیدر چې د دوی مخ کلو کې هم دلته وو داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو اوس هم دغه سرچینه زورمندان همدا قومندانان دي طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو اوس هم قومندانان دي دوی ډېر شناس لري د دوی په واسطه زما کار مخکې نه ځي توی اویا کې نیولی ده دوه څه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا پالس پنځلس کاله کېږي دوشي ته مې راجا دوشي نه ولېږم املاک د ولایت او املاک د ولایت هم تایید کړي چې ستاسې سند ځمکه نه لري د دې ځای خصوصیت یې بیا ونه شو بیا دوی پیسه دار اوسه بیا ولېږم وزارت زراعت ته کابل ته بیا هغه ځای نه بېرته زما په نه فیصله شي چې ځای د دې نفر د دې ته ځای خوشي چې دوی بل ځای ته لاړ شي دولتي ځمکه خو ډېره ده بیا دلته ونه شو بیا دا حاجي میاګل عریضه وکړو بیا دا زما د یو د مرافعته مرافعه هم هم یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو بیا داسې یو ګون فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کښې لري هم ضلت د دې او بل چې کوم سندل لري مساد فني وو مدیر املاک ورشي هغه ځمکه د دې تصفیه کښې ورېکړي بیا چې ما مساد فني وو مدیر املاک مې ودي یو ډ دا ګجر وتښتېد را نغی بیا دوی نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده ځای د دې ده پایده ده خوشې کړي قومنداني امنیت ته ورکړي چې په زور یې بان بیا زه ونه شو همدغسې پاتې قانوني اسناد زما دا ده چې دلته مراوج لرو په املاکي کې ټول خلق قول به بسې ځمکې لري استحقاقي ځمکې لري چې یو سل مالیه مې ورکړی ده یو سل دېرش جریبه ځمکه د سند اوپای نه د زموږ په نوم کښې ده او وامه هلته مو زموږ ځای وو کوټې وو دا د زموږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی دوی غصب کړی دی زه خپله مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والا یو ځای د کوټګۍ لرم نور هېڅ چای نشته ده او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګر دغه ما وغواړي زه هلته ورسم بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي راځه ما بېرته را شي د والي ته سېدل ده ده اوس دلته امنیت هم ده دومره بې امني هم نشته
د انصاف په لټه کې
قدرمنو اوریدونکو د حاجي قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان ښاغلي محمود حقمل مخې ته کېښودله. ښاغلي حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د بغلان په ولایت کې هم د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته کاغذپین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه فرض کې د شورای ولایتي نه نیولی په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر څو دغه ځمکې چې د ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکې غصب شوي وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکې چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوي وي هغه بېرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان که څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپله دنده لري او په څنګ کې نور شعباتو او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
که چیرې ثابت شي چې دا ځمکه د ځینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د هغوی سره به چلند ستاسو څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون په رڼا کې د هر چا سره چې که په هر موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي، قانون پلی کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي. او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبور ده هغه کسان چې زمونږ په د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي، نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بله احمد صاحب، دغه ورور څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانستې دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپله عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریکه کړي او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوټري ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلي بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو، دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله، تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میرا را سره شریک کړئ. 0992290 کچېره د ټلیفون لیکه مصروف و، نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ. موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سفا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې. ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشت خپل شکایتونه او وړاندیزونه رستولی دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خپره کړو. لومړی به د هغې خور غږ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راسته راوسی.
بله السلام علیکم، سمایم له هلمند ولسمشر غنی نم په غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د هدف غوښتنې د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې ورسینه امنیت د پهنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتری اړ خړې دي. چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو چکه درس هم دی ویلي، موږ د حکومت څخه خښیده کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاغه وتلې سیمې دې ته ونیسي. دا چې تیر یو میاشت موږ یو چکه صدق هم دی ویلي، نو د پهنه پر وزارت باندې تیر هم دی زیات من کې ارګس کړی دی. وسلام.
السلام علیکم، زه فراد ولایت یم
پراروز ولا سوالی هم محمد معصوم نیزم دو وریه د کلی هم زموږ په ولا سوالی کې دا رزول رما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایی مونه کې دي په پراروز کې د اچار پر مخ باندې نهسته دا خلک چې مسلمانان چوري مردا هیله لرو د ده څخه د استاد څخه چې دا نشر کوي زموږ ته دلته ډاکتران راشي او که ډاکتران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پر خدای د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د دې تدایي څخه مړي دی دا اوس هم کار وکړم چې کوچنی مړ دی ډېر تدایي نه کوي وروره نو کمیلات هغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام
داری السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې پر ملي اردو باندې مین پتاوي سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کوي نه خبرې کوم. زما ستاسو وروره چې موږ ته د حکومت د خوانه لار بند ده او هیڅ نه را پریږدي او وړه یو خوا غوټ هم نه را پریږدي او ډېر تر ډېره دې دا لاره آزاد شي او که آزاد نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو سلام علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډې وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غني وایي وایي زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلی دي غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په رانیسو نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچیان په چش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو. د سنګین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیې بند دی د ولیې پر سربند پر غاړه باندې دل 2000 ورغستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتې سو نو دغه کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غني صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکې لازمي وو میروانو ته چې لازمي کانال راکړه الهکې. و سلام په احترام.
السلام علیکم زه راغول نمرخار لجار آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله چې دواړه ته وایي چې په 14 کالو کې د کرزي په حکومت کې دومره یو فیلر لرګي چا نه و پټ کړي نه یو مازدار لرګي پټ کړي وو نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته ووایه د کونړ لرګي چاتراش دې غم خوري ته نه خوري کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او منتلار را پی دی کوم ته لار آزاد نشي نو به د پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم ما اله دا چې د تدریس پور سوال یې کې د ټکرانو د مشرانو سره کی پنا کی خلک روپی غاړي دا ولی نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې با فرض یې اسکار و درې روپی د سړی څخه ټکټری کا مټری
السلام علیکم، زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شهر کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسلوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي. پولیس خپل پوستو کې نیسي وتړی. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ ده. بادغیس ولایت بلامرغه ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاحو څخه نه استفاده کوي او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زقاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام آزادی رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلز خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونه او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، میں صدیق اللہ خان دی دیرمن ولایت مسائل سره پاره کې کې ما وروره ته چې ټول راتګ غواړو ټول افغانان. نو باید بس یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني، بل دبل شرطونه نه مني. که چیرې ټول شرطونه سره ومني یو دبل، نو انشاءالله ډېر ژر به صلح راشي او هر یو خپل ګټې لپاره صلح نه راولي، کنه هر یو صلح راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسن کوم هغه خلک چې لیسنونه ورکوي ډریوران، له هغه په نه په یوستېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو لور کوي ترافیکی په خجو شغل لیسنو ته کاره کی باقي منی ته وبخل شي. دا شان دي خلک مونږه محکمه غاړو د دولت نه که محکمه نشي. دا شان دي خلک په غمو نشي. نو ټول خلک د شل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شول. ټول ډریوران مونږه محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د دوه پښتنه وکړي او د بدې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دوه د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه وله ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې، یا 50 روپۍ یا پیسې وله ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي، هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت داشان دی خلق محکمه شي او جیده محکمه نشي نو افغاني یو ځکه داشان دی موټر نه جنگيږي یو ځکه داشان دی کور نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په څلګونو په زرونو ګاډي جنگيږي دا ولي چې دولت د داشان دی خلق غم او پښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد ولمن ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د نړیوالو مقامات څخه دا دی چې دا د شیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په تیر ځند حواله کیږي او دا باید په دې باندې غوړو چې شیدانو سیمو کې پر وطن باندې او په ټول ادارو کې رشوت خور نه شي ټول تاسو په څو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیری د ما زغه د لوړ مستر وای چاوري ا زموږ د دې چې پر دې کارو د سره نه کیږي د پټه تمام څه څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه تاسو ته د ټلیفون پکر سم موږ د دوه طالبانو سره دومره فازاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منتقال نه سي افتاره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیه ته حالت په وسیه پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کنل نا او د حاضرې رادیو ټول کار کوم سلامونه وړاندې کوم با سلام له محلې ځاله چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واسه کې معلوم شي د منځوي وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی زخر خاص سره تماس کیما کیماله شپونی دی ډاکټر عبدالله حکومت دا خوایشته چې باید هغه د لارې کومې پوسټې چې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښوي دغه اربکان او دغه مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړېدلې یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم د نن ولایت د ناوی ولسوالۍ مصر د زورواکي ګلمنه کریمه د پنځه سالو میلوه موږ ته وست کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري نه لري هغه وست پکې ټول مصر زورواکان ظلم کوي موږ کوچی او کالیو کښنان بغاري وي وسم دغه د وزو کو اشرف غنی زما ځان دغه نه منی را دي چې آیا ثاني مصر واس موږ د ویونی نام په اتره
سر گردان د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولسته اتفاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وای چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره سپری کړی چې یا شهیدان کړی دي او یا یې زخمیان کړی دي د شپې څوک راوتلای نشي د خپل کور څخه یعنی اوس خو د تسرلنی هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یو د دې که هم ځای کېږي دا موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې موږ غم وخوري موږ ساحې موږ منځکو ته پاملرنه وکړي ولست پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترمه ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارانه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.